د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د ازادي رادیو د نن ورځې دغه پروگرام د ځوان فکر لپاره ځانګړی سوی دی. ځوان فکر په پروگرام کې چې پر کومه مسله باندې بحث به کېدونکی وي دا په ورسره زما همکاران درته ووایي. د ازادي رادیو نن د سه شنبې د ورځې خپرونه اوري. نن د میزان دیرشمه ده، د 1398 هجري لمریز کال، نن د 2019 میلادي کال د اکتوبر 28 سره برابر ده. د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو. پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو ته. د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې ښوونکو اعتصاب کړی دی. د قزاقستان محکمې څوارلس وګړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت پر نوم د وسلوالې ډلې په ملاتړ په جنګېدو تورن دي نن محاکمه کړل، او د ترکیه جمهور رئیس نن د روسیې له ولسمشر سره ګوري. پوره خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د جمعې د ورځې چاودنه غندلې ده، او د دوشنبې په ورځې په دې اړه په یوه بیان کې ویلي دي چې د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د وروستۍ چاودنې عاملین تمویلوونکي او تنظیمونکي باید محاکمه سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې د دغې پېښې له تنظیمونکو او عاملانو سره باید قانوني چلند وسي. د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د تېرې جمعې په ورځ باندې د جودرې د کلي په جومات کې چاودنه وسوه چې تر اویا تنه پورې پکې ووژل سو او کڼ شمېر نور زخمیان سول. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې ښوونکو اعتصاب کړی دی او خبرداری ورکړی چې که د دوی غوښتنې ونه منل سي ښوونځي به تړلي پاتې سي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې له دې امله زرهاو زده کوونکي ښوونځي ته له تګه محروم شوي دي. په الینګار کې یو ښوونکي هیواد د ازادي راډیو ته وویل:
رئیس جمهور برمانو د تیر کلو په څیر لکه د سیونې د پنځه شپږ کاله مخکې برمان راغلی او ویلي چې یو نمره د ښوونکو دپاره مونږ ورکو، او مونږ نه پرمیم د ریاست معرف ټولې کړلې او پرمیم ډکې کړلې ور هم کړلې، نو دغه د سوم رئیس د پوهنې ته بدلېږي را بدلېږي او دا کار پر مخ نه دي. اوس امیرینو د مکتبو دا پلان وکړو چې مونږ مکتب بند کړو، شاګردان به نه پرېږدي تر هغې چې مونږ نمره را نه کړي.
په الینګار ولسوالۍ کې اتیا ښوونځیو 1400 ښوونکو په دغه اعتصاب کې ګډون کړی دی. هغوی خبرداری ورکړی چې دوی به دا ښوونځي تړلي وساتي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندي ویلي چې دا ستونزه به حل کړي. نورې نصحت نن ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت د ځمکې پر ځای ښوونکو ته تیار کورونه ورویشي، خو ښوونکي باید حوصله وکړي. د ښوونکو اعتصاب پرون پیل سو. د افغانستان په شمال ختیځ کې په کندوز کې سیمه ایزې دولتي سرچینې وایي چې په علی آباد ولسوالۍ کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې 12 امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د دې ولسوالۍ یوې معتبرې دولتي سرچینې د خپل نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه ایز او ملي پولیس په دغو کسانو کې شامل دي، او تېره شپه د ارزبیګي کلي کې وژل سوي او درې نور زخمیان سوي دي. په همدې حال کې د کندوز د امنیه قمانداني ویاند انعام الدین رحماني حمله تایید کړي، خو ویلي دي چې په جګړه کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو انعام الدین رحماني ویلي چې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی معلوم. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم ادعا کړي چې د کندوز په علی آباد ولسوالۍ کې په حمله کې 40 سیمه ایز پولیس وژل سوي دي. دا خبر تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغوی به د سوریه په شمال کې پر وضعیت چې د ترکیه پوځ د کورد ځواکونو پر ضد هلته پوځي عملیات پیل کړي خبرې وکړي. هغه 15 ورځنی وربند چې د سوریه په شمال کې د امریکا په منځګړیتوب اعلان شوی و هم نن یو وخت د خلاصېدو په حال کې دی. ترکیه هڅه کوي چې د سوریه په شمال کې خپل سرحد ته نږدې شاوخوا 140 کیلومتره سیمه جوړه او مسؤون زون اعلان کړي، او هغه څه باندې 2 میلیونه کډوال چې د سوریه له جګړې ورتښتیدلي دي هلته ځای پر ځای کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن وویل چې که د سوریه په شمال کې کورد ملیشه د امریکا په منځګړیتوب له شوې موافقې سره سم عمل ونه کړي، انقره به هلته پوځي عملیات په شدت جاری وساتي. رجب طیب اردوغان نن روسیې ته تر روانېدو مخکې په انقره کې خبریالانو ته وویل چې د کوردانو د خلکو د ژغورنې ډلې وای پی جي باید له سیمې ووځي څو ترکیې ته زمینه برابره سي چې هلته مسؤونه سیمه جوړه کړي. اردوغان ویلي که چیرې هغه ژمنې چې امریکا له موږ سره کړي عملي نیسي، موږ به له هغه ځایه چې عملیات مو درولي ول عملیات له سره پیل کړو. د قزاقستان څوارلس وګړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې په ملاتړ په جنګېدو تورن دي، نن د هغه هېواد په پلازمېنه نورسلطان کې محکمې ته ودرول سول. په هغو مشکوکو کسانو کې دیارلس تنه نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د محکمې خونې ته ولېږدول سول، خو یو تن چې زخمي دی له روغتونه د ویډیو له لارې محاکمې ته حاضر سوی و. څارنوالانو هغوی په تروریستي فعالیت کې په ګډون د وګړو په استخدام د تروریزم لپاره په تبلیغ او جدي جنایتونو تورن کړي دي. د رپورټونو پر اساس د قزاقستان سلګونو اتباع سږ کال د ژوسن په نوم په خاصو عملیاتو کې له سوریې هغه هېواد ته ستانه سوي دي. او د جاپان امپراتور نن رسمن د واک تاج پر سر کړ. په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د 170 هېوادونو رهبران حاضر ول. د جاپان نوی امپراتور 95 کلن دی، هغه ناروهي تو نومیږي. د جاپانیان